راتګ نه هم ډیر زیاته مننه شمده های عزیز، بسیار زیاد تشکر که تا این دم با ما بودین. تا برنامه آینده، الله یا حافظ و نگهدارتون.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت د ماځیګر سلور بجې شوې. په روانې او ساته پښتو خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ هرکلی کوو. وابورې چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونې ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري برابر کړي دي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان ولسمشر اشرف غني د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون په اړه هڅې پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لخوا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو ازموینه غندلې ده. د پاریس پولیس وایي پر سون موادو د مالی او د بایو د لوړېدو پر سر په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه ژوبل شوي او 412 تنه نور نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د جمهوری ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون په اړه هڅې پیل کړې دي. دغه څرګندونې د هغه مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې په یوې خبری غونډه کې د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشر غواړي پر روانو انتخاباتو کې ځان بیا ځان کاندید کړي وکړي.
ما قطعا د جمهور کاندید هست، او هم روی ټیکټ خود رایزنی داره و انشالله که خبرش بعدا ما خدمت شما شریک خواهیم کرد.
لدی مخیر افغانستان ملی امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی اعلان کړی و چې غوړ دی ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې ټاکل شوی. د روان 1499 کال د حمل په یو دیرشمه ترسره شي ځانونه کاندید کړي. ورسته له هغې چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبانو ته د ورکړل شوو ایراني وسلو څخه پرده پورته کړه، د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون دا مسله جدي بولي او له حکومت د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کوي. براین هوک د تېرې پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د وسلو او تجهیزاتو نمونې چې په منځني ختیځ او افغانستان کې موندل شوې وې خبریالانو ته وښودې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکاني ازادي راډیو ته وویل چې ایران په افغانستان کې د امریکا د ګټو ضد هڅې مختوری او د دولت له وسلوال مخالفینو سره پوځي مرسته د همدې هڅو یوه برخه ده.
اگر کومک های تسلیحاتی از ایران به طالبا صورت بگیره، جنگ افغانستان
که ایران طالبانو ته پوځي مرسته ورکوي په افغانستان کې به جګړه دوام وکړي. د افغانستان دولت باید ایران او د نورو هیوادونو د مداخله په اړه جدي تحقیقات وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دولت د وسلوال مخالفانو سره د ایران د پوځي مرستو د ادعاو مسله په جدي توګه څېړي. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. دفاع وزارت نن په خبره کړې خبر پانه کې په تیرو 44 ساعتونو کې د غزنی، کاپیسا، فراه او هلمند په ګډون په وو ولایتونو کې د ترسره کړو عملیاتو په نتیجه کې د 15 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او 9 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت ویلي چې 9 ګډ تهاجمي او تصفیوي عملیات او 1 هوایي بمباري کړې دي. چې په خو په دې اړه چې آیا په دغو عملیاتو کې ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې که نه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لیدل شوي چې ملکي تلفات هم زیات شوي. تېره اونۍ د هلمند په ګرمسیر کې په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 30 ولسی خلک ووژل شول. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لخوا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو چې مختلف سرو کې لیږدولی شي ازموینه غندلې ده. مایک پومپیو د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دغه توغندي د دې وړتیا لري چې د اروپا ځینې برخې او هم په منځني ختیځ کې هره سیمه په نښه کړي. پومپیو د دغو توغندیو ازموینه د ملګرو ملتونو له 2021 پریکړه لیک څخه سرغړونه وبلله. دغه پریکړه لیک ایران له دې منه کوي چې د بالاستیک توغندیو د پروګرام په تړاو چې د اټومي وسلو د لیږدولو وړتیاوې به هم لري هر ډول فعالیت ترسره کړي. ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د پومپیو دغه څرګندونې رد کړې او ویل چې د توغندیو پروګرام یوازې او یوازې دفاعي اهداف تعقیبوي او هغه د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړونه نه ده. ښاغلی قاسمی د ایران لخوا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو نوې ازموینه رد او نه هم تایید کړه. د ایران یو انقلابی محکمه یو خبریال د امنیت په تړاو په کم دیر لس کلونو بند محکومه کړی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې هنګامه شهیدی ته د 12 کلونو نه میاشتو بند سزا ورکړل شوی او هم په سیاسي ډلو او رسنیو کې له فعالیت کولو او له هیواده وتلو منع کړی شوی ده. د هغې مدافع وکیل مصطفی ترک حمدانی د ایران ایرنا رسمي خبری آژانس ته ویلي چې د دغې قضیې د حساسوالي له امله نشي کولی د محکمې د فیصلې جزئیات بیان کړي. درې څلوېښت کلنه شهیدی د جون له میاشتې راهیسې زندانی ده. هغې په 2018 کال کې هم څو میاشتې په زندان کې تیر کړي وو. د اسرائیل پولیسو د رشوت په تور د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د بیا محاکمې غوښتنه کړې ده. دا په وروستیو میاشتو کې درېیم ځل دی چې د هغه پر ضد ورته سپارښتنه کېږي. پولیسو له دې مخې د فساد په دوو دوسیو کې له نتنیاهو څخه د تحقیقاتو سپارښتنه کړې وه. نتنیاهو په یو بیان کې پر ځان او پر میرمنې لګول شوي تورونه سمدستي رد کړي دي. د اسرائیل صدراعظم په ټولو درې واړو دوسیو کې پر ده لګول شوي تورونه د سیاسي مخالفانو لخوا یوه دسیسه بللې ده. د پاریس پولیس وایي پر سون موادو د مالیه او د بیو د لوړېدو پر سر په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه ژوبل شوي او 412 نور نیول شوي دي. پولیس وویل د شنبې د ورځې د مظاهرو په ترڅ کې 30 پولیس هم په ټپیانو کې شامل دي. پولیسو دغه راز ویلي چې په پاریس کې د قهرجنو مظاهرو په ترڅ کې د نیول شوو کسانو 318 توقیف شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به نن له صدراعظم او د کورنیو چارو له وزیر سره په یوه امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. مکرون ویلي چې د ده د سون موادو پالیسی ته اړتیا ده ترڅو د ځمکې د تودېدو په وړاندې مبارزه وشي. د فرانسې رسنیو ویلي چې شاوخوا 15,000 کسانو په ټوله فرانسه کې په مظاهرو کې ګډون کړی وو. او دا هم یو نوی خبر چې له هلمند مو ترلاسه کړ. افغان چارواکي وایي د هلمند لپاره د طالبانو تش په نوم والي ملا عبدالرحیم له خپلو څلورو ملګرو سره وژل شوی دی. د هلمند والي جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل ملا رحیم چې په ملا عبدالمنان مشهور په نوزاد ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی او په څلورو ملګرو کې دوه دویان حافظ راشد او ملا جاوید او دو ساتونکو شامل وو. جنرال یاسین وایي چې ملا عبدالرحیم د دې ترڅنګ د هیواد په کچه د طالب وسله والو د نظامي چارو مسؤول هم وو. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا زدي رادیو نو اوریدل. زدي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 اف ام صفه او په منځنۍ صفه 2.89 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي.
اونا هم به شکل از اشکال میخوان که امریکایی ها را در افغانستان زمینگیر بسازن، بتانن منافع امریکا را در افغانستان ضربه بزنن.
د دې کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی او په همدې موضوع باندې د امنیتي چارو له یو کارپو باري عارف سره هم غږیدلی یو.
لکه څنګه چې دوه لسیز را په دې خوا لیدل کېږي، ایران په ډولونو ډولونو د افغانستان په امورو کې په چارو کې مداخله کوي.
په ولایتي رپورټونو کې اوري چې د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي ترڅو د پولیو کمپاینونه د کور په کور اجازه ورته ورکړي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې ایران د متحده ایالاتو د انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د توغندیو پروګرام د دفاعي هدف لري او دا د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک سرغړونه نه ده. یو شمېر نور کورني مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو دوام لري. سره پات شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي. د یاد کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل دا کار په افغانستان کې د جګړې د ډېرېدو سبب کېدای شي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون بیا وایي د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ایران مرسته د چا له سترګو پټه نه ده او نه باید افغان حکومت پرې غلی شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
وروسته لاغې چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته شوې وسلې ثبوت او شواهد په توګه ننداري ته وړاندې کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون دا موضوع جدي بولي وای دا باید عادي ونیول شي. د یاد کمیسیون مرسیال محمد داود کلکانی وای ایران په افغانستان کې د امریکا د ګټو خلاف عمل کوي او د افغان دولت له وسله والو مخالفینو سره د وسلو مرستې هم په همدې هدف ده. نوموړي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت باید دا موضوع په هر اړخیز ډول وڅېړي.
اونا هم با شکل از اشکال میخوان که امریکایی ها را در افغانستان زمینگیر بسازن.
دیوی دوی پا ایوانه یو دول غواری چه امریکایانو تا پا افغانستان که ستونزی جوری کری و پا افغانستان که دو دغی هیواد گرد زیان منی کری. زکه که ایران لطالبانو سر مرست او کری پا افغانستان که جگره دوام پیدا کبی. افغان دولت باید دونور هیوادونو دو مداخله پارا چیدنی او کری. دا په داس حال کې د چي د ایران په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي براین هوک تیره اونۍ هغه وسلې ننداري ته وړاندې کړې چې په وینا یې ایران په یمن کې حوثي او په افغانستان کې طالب جنګیالیو ته ورکړې دي. دې موضوع په افغانستان کې هم نوې اندېښنې راوپارولې، خو په کابل کې د ایران سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا لخوا شوي دعوې مستندې نه دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې امریکا هڅه کوي له دا ډول اقداماتو سره په افغانستان کې عامه افکار منحرف او د کابل او تهران ترمنز مخ پر ودی اړیکې زیانمنې کړي. دا په داس حال کې چې امریکا له دې وړاندې په ایران لګڼو سوداګریزو بندیزونو سره سره د افغانستان او ایران ترمنز د چابهار بندر پرانیستی پرېښود. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا ډول څرګندونې بې بنسټه بللې وې. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د ایران د سپکو او یا درنو وسلو مرسته په جدي ډول څېړل کېږي. دی وایي موږ د ایران د لوري له طالبانو سره د وسلو د مرستې موضوع په هر اړخیز ډول څېړو، په اړه یې پلټنې کوو. که چیرې داسې څه وموندل شي چې د ایران له لوري وسله والو طالبانو سره د وسلو مرسته شوې وي، حتما دغه موضوع له تاسو سره شریکوو، خو اوس اړتیا ده چې دا موضوع سمه وڅېړل شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو غړی خالد پښتون وایي د افغانستان په لویدیځ او جنوب لویدیځ کې د افغان دولت له وسله والو مخالفینو سره د ایران مرسته یو روښانه موضوع ده چې هیڅوک پرې سترګې نشي پټولی. ښاغلی پښتون ټینګار کوي چې په دې اړه اصلا څېړنو ته څه اړتیا نشته، بلکې حکومت باید د څېړنو پر ځای د دې کار د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
موږکله ازادي راډیو نه اورید رنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي تر کومه چې د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې ختمې نه شي، په دغه هیواد کې به جګړه روانه وي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل چې ګاونډی هیواد ایران د افغانستان په سیاسي، کلتوري او نظامي برخو کې مستقیمه لاسوهنه کوي. له ښاغلي عارض سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې په کابل کې د ایران سفارت د همدې دا پاړه ورنه پوښتلې دي.
لکه څنګه چې دوه لسیز را په دې خوا لیدل کېږي، ایران په ډولونو ډولونو د افغانستان په امور کې په چارو کې مداخله کوي، سربیره پر دې باندې چې په دې اواخرو کې د طالبانو سره د دوی د مرستو ګنګوسې ډېرې شوي دي او اسلحې هم نیول شوي دي. د هغه تر څنګ د هلمند والي هم په دې هکله باندې اظهارات کړي دي. هغه هم کله کله داسې په تکرار باندې د دغه ایراني اسلحو څخه چې یا کشف شوي دي یا ترلاسه شوي دي یادونه کړې ده. زه فکر کوم چې ایران د افغانستان په سیاسي، کلتوري او نظامي برخو کې په ټولو کې مستقیم مداخله کوي. حتی که ووایم چې په افغانستان کې د ننه و قومي او ژبني تعصباتو ته هم لمنه وهي.
اوس ستاسو معلومات څه دي چې ایران تر کومه حده پورې جناب عارض صاحب دغه وسلو کومکونه کوي او په کومو سیمو کې له وسلوالو مخالفینو سره؟
ولا دا خو مشکل ده چې پیشبینی کړل چې څومره کومکونه به کوي، خو دا معلومه ده چې دوی تر ډیره بریده پورې په جنوب د افغانستان او جنوبي غرب و ایران ته سهولتونه دي چې اصله یې د چا په واک د مخالفینو په واک کې ورکي او یا داخل. خو تر هغه تر څنګ کله کله ګنګوسې ته دي هم شته چې مرکزي افغانستان ته هم د ځینو قومندان سالارانو د کورنۍ قومندان سالارانو د پیاوړتیا لپاره همداسې د اسلحو په رالیږلو کې لاس لري.
نو د افغانستان دولت وسلوالو مخالفینو ته د ایران لخوا د دغو وسلو د کومک یا د وسلو د ورکولو موضوع څومره جدي ده او څه اقدام باید وسي؟
زه فکر کوم چې په مجموع کې خو د هر هیواد د طریقې څخه چې افغانستان ته اسلحې راداخلیږي او یا د افغانستان د حکومت د مخالفینو په واک کې ورکول کېږي، دا د افغانستان سره په زغرده دښمني ده. او سربیره په دې چې حکومت باید په دې هکله جدي دریځ خپل کړي، د نړیوالو مرستې ته که څه سیاسي مرسته وي د ملل متحد د طریقې څخه وي اشد ضرورت دی. افغانستان کې به د اور لمبې خاموش نسی تر څو چې د گاونډیانو څخه د دغه ډول کړنو مخه ونیسي.
د امنیتي چارو افغان کارپو باری عارضو چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره مرکه کړې وه.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوایی په جنیوا کانفرنس کې د نړیوالو نوې ژمنې او د همکارۍ او دوام د ملي والي د حکومت بریالیتوب خي. خاغلی دانش نن په کابل کې د خر جوړونې په چوکاټ کې د اراضی د خپلواکي ادارې د ادغام مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې د نړیوالو ټولنې دا ملاتړ د افغان حکومت د فیری ډیپلوماسۍ په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم په هیواد کې لشته ستونزو سترګې نه پټوي، خو په خبره یې په نړیوالو کانفرنسونو کې د افغان حکومت ګډون تر ډیره بریالی دی. په دې اړه نور حال واصل وصال راکوي.
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ته جنیوا کانفرنس د افغانانو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه او د ملي یووالي حکومت بریالیتوب بولي. ښاغلی دانش د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ښار جوړونې په چوکاټ کې د اراضۍ د خپلواکې ادارې د ادغام مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې افغان پلاوی په دغه کانفرنس کې وتوانید چې د نړیوالو قناعت ترلاسه او د هغوی دوامداره ملاتړ راجلب کړي. دی وایي په دغه کانفرنس کې نړیوالو یو ځل بیا د تحول په لسیزه کې خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. په دغه اساسو شرایطو کې چې زموږ خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، دغه هر اړخیز ملاتړ په نړیواله ټولنه کې زموږ د هیواد غوره ځای او د حکومت د فعال ډیپلوماسۍ ښودنه کوي. د جنیوا کانفرنس چې له وارساو بروکسل وروسته د افغانستان لپاره یو مهم کانفرنس ګڼل کېږي، د روان کال د نومبر میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړ شو. په دغه کانفرنس کې د سباندې شپېتو هیوادونو او شاوخوا 15 نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. د جنیوا ناسته چې 2 ورځې دوام وکړ، د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بسیاینې او په دې هیواد کې په بېلابېلو برخو کې د شیو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشول. وړاندې ویل کېدل چې په دغه کانفرنس کې به افغان حکومت د بروکسل په کانفرنس کې د شوو ژمنو په اړه هم نړیوالې ټولنې ته حساب ورکړي. د جنیوا په کانفرنس کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 400 میلیونه یورو په ارزښت د مرستو اعلان وکړ چې دغه مرستې به د دولت جوړولو، د عامه سکتور د اصلاحاتو، روغتیا، عدالت، انتخاباتو او دغه شان د مهاجرت او بېځایه کېدو په برخو کې مصرف شي. دغه شان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کانفرنس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم شریکه کړه چې د افغان حکومت په خبره نړیوالو له دغې طرحې کلک ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار که څه هم په هیواد کې ولر ستونزې مني، خو وایي افغان حکومت توانېدلی چې په نړیوالو کنفرنسونو او ناستو کې ښه حضور ولري او د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي.
باوجود د دومره داخلي او خارجي ستونزو سره کله وضعیت په دې رقم ده کېږي، مونږ په تاثیر ګذار کانفرنسونو کې ګډون کوو، هلته مونږ ته پروتوکول راکول کېږي. دا یو ډېر غټ تصور د افغانستان د فیلي حکومت دپاره، نو تر ډېر اندازه پرې لوړه کچه پورې اعتماد حاصل کړی دی. نړۍ
که څه هم افغان چارواکي د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت د اقداماتو په اړه د نړیوالو د قناعت خبره کوي، خو د کارپوهانو په وینا نامنی، اداري فساد، زورواکي او په بشپړ ډول د قانون نه پلي کېدل لا هم په هیواد کې له عمده ننګونو او ستونزو څخه ګڼل کېږي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
زمون غګله ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزیر د افغان ماشومانو په ناوړه وضعیت اندېښنه څرګندوي. فیض الله زکی نن له یو شمیر بهرنۍ ادارو سره د یو مشورتي ناستې پر مهال وویل په ډیر شمیر افغان ماشومان دا مهال په درنو کارونو بوخت دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ موسسې چارواکي وایي د ماشومانو د خوندیتوب او ژوند ښه کولو لپاره به له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړي. تفصیل د ناجی صافی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په دغه هیواد کې رواني جګړې ماشومان هم ډیر اغیزمن کړي او له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د یک شنبه په ورځ د ماشومان ستونزو ته د رسیدو په هدف لزنیو بهرنیو ادارو سره د یوې مشورتي ناستې پر مهال ویل د محل له افغان ماشومانو د درنو کارونو ترڅنګ د جګړې په لیکو کې هم کار اخیستل کیږي.
اطفال هنوز در منازعات بسیار آسیب میبینند.
په جګړو کې ماشومان ته ډیر زیان رسیږي. په ځانګړي توګه د دولت وسلوالې ډلې په ماشومانو هیڅ ډول رحم نه کوي چې ډېر تلفات د هغوی د عملیاتو پر مهال ماشومانو ته وړي. یو شمېر ماشومان بیا معتاد دي او یوه بله کټګوري ماشومان چې ناوړه وضعیت سره مخ دي هغه محبوسین دي. په ټوله کې 15 کټګوري ماشومان دي چې زیانمنونکي دي، خو تر ټولو د پام وړ ستونزه دا ده چې لږ تر لږه 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ نه پاتې دي.
دغه وزارت وایي له شته هڅو سره سره بیا هم له وخته مخکې ودونه درانه او زیات کارونه زده کړو ته نه لاسرسی، روغتیا ستونزې، په جګړو کې له ماشومانو استفاده، تاوتریخوالی، معلولیت، بې ځایه کېدل او په سرحدونو کې له ماشومانو سره ناوړه چلند هغه موارد دي چې د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان او د ماشومانو د ملاتړ ملي او نړیوالې ادارې اندېښنې ښودلې چې د حکومت مخالف وسله والو ډلو له لورې په جګړه کې ماشومان کارول کېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د محل په هیواد کې 15-16 میلیونه بې وزله ماشومان له خطر سره مخ دي. په ورته وخت کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق له ماشومانو نه د ملاتړ موسسې یا سیف د چلډرن او یو شمېر نور ادارو هم په افغانستان کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې له ماشومانو د ملاتړ موسسې یا سیف د چلډرن عمومي مشر اونو وان مان یا د غونډې ته په خبرو کې وویل د ماشومانو د ژوند خوندیتوب لپاره باید په ګډه کار وشي.
Many of us, the districts and the communities.
مختلفه پالرو پر توسیمو کې کار کوي. د افغانستان د قانونو سره سم تر ډیره هڅه کوي چې هغه ځایونو کې فعالیت وکړي چې اړتیا لیدل کیږي. هڅه کوي چې موږ خپل فعالیتونو ته پراختیا ورکړو او له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د دغو ستونزو د یادولو ترڅنګ وایي حکومت د افغان ماشومانو د ژوند د خوالي لپاره یو لړ پروګرامونه پلي کړي چې د دوی په ژوند کې به یو مثبت بدلون رامنځته کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
او دا هم انتخاباتي مسله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه د ټولو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلانېږي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د 13 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوې او د نورو لپاره هم جدي کار روان دی. اخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي دوی ته د 13 ولایتونو د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته ورته لسګونه شکایتونه وررسېدلې دي. یوسف خان زدران راپور لري.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پخوانۍ ژمنې له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پرون شنبه اعلان کړې وای، خو دغه کمیسیون اوس د اونۍ تر پایه د نتیجو د اعلان د ځنډ خبره کوي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت وایي تر اوسه د 13 ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان شوې او ټاکل شوې چې د روان اونۍ تر پایه د ټولو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي.
د ولایتونو ابتدایي فایل اعلان شي او لږ وروسته به هغه اړوند شکایتونو ته رسیدنه ترسره کیږي چې هغه شکایت کمیسیون مسولیت دی او کله شکایتونو ته رسیدنه وشي لږ وروسته به وروستۍ او نهایي نوملړ ترسره شریک شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندېشمنه کړې و چې د قوس د میاشتې تر 10 نیټې پورې به د رایې شمیرنې بهیر بشپړ او لومړنۍ نتیجې به اعلان کړي، خو ښاغلی سعادت د رایو بیا شمیرل په کارونو کې شفافیت او د ډیټابیس جوړول په ټاکل شوي وخت د نتیجو پر اعلان کې د ځنډ لاملونه بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان پر دوام بېګا شپه د نورستان، کونړ، سمنګان، سرپل او میدان وردګ ولایتونو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره انتخابات د میزان په 28 او 29 نیټه ترسره شول، خو د رایو پښمیرنه او د نتیجو په اعلان کې د ځن له پاسه ځن د کاندیدانو او څارونکو انتقادونه راپارولی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغې انتخاباتو وروستۍ نتیجې به د انتخاباتي شکایتونو له څېړنو وروسته په یوه میاشت کې اعلان شي. اخوا بیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د لومړنیو نتیجو په اعلان کې ځن د دوی په زماني جدول هم اغیز کړی دی. د یاد کمیسیون کمیشنر ویان علي رضا روحاني د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هر ولایت د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان وروسته کاندیدان کولی شي له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي. دوی مکلفیت درلود چې د ټولو ولایتونو نتیجې په خپل وخت اعلان کړي. که څه هم دوی دا کار ونه کړ، خو موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی چې د هرې نتیجې له اعلان سره خپل شکایت ثبت کړي، چې طبعا موږ ته اوس رارسېدلي هم دي. ښاغلی روحاني وایي د ولایتونو د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اعلان سره د شکایتونو شمېر هم مخ په ډېرېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو تر اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوه ورځې وخت لري چې ثبت شوي شکایتونه وڅېړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نمون غاګله ازادي رادیو ناوړی. ایران د متحده ایالاتو د انتقادونو په جواب کې وایي چې د توغندیو پروګرامي دفاعي هدف لري او دا د ملګرو ملتونو له پریکړلیک څخه سرغړونه نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپیو د شنبې په ورځ په خپلو سرګندونو کې پر ایران د داسې بالستیک توغندیو د ازموینې تور لګو چې د سرکو بیلابیل ډولونه اوړلای شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړل چې وایي ایران خپل د بالستیک توغندیو ازموینه کړي. احمد تکل د موضوع په اړه جزئیات لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی وایي د دې هیواد د توغندیو پروګرام دفاعي دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیڅ پریکړه لیک د ایران د توغندیو پر ازموینو بندیز نه دی لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبې په ورځ ایران د هغو منځني واټن ویشتونکو بلستیک توغندیو په ازموینه تورن کړ چې د ده په وینا بیلابیل سرو کې وړلی شي. پامپیو دا ازموینه له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه سرغړونه وبلله او وی غندله. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمی له قوله لیکي چې نوموړی وایي د ده د هیواد د توغندیو پروګرام په دفاعي هدف جوړ شوی دی او دا کار د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه نه ده. قاسمی دې پوښتنې ته چې آیا ایران د توغندیو کومه نوې ازموینه کړې کنه نه د تایید او نه د رد ځواب ورکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له ایران سره د اټومي موافقې په اړه په خپل پریکړه لیک کې پر تهران غږ کوي چې تر اتو کلونو پورې پر داسې بلستیک توغندیو له کار کولو ډډه وکړي چې د اټومي سروکو د لیک دوړتیا لري. خو ایران بیا بیا ویلي چې د توغندیو پروګرام یې یوازې دفاعي هدف لري او هغه ادعاوې یې په کلکه رد کړي دي چې ګنې توغندي د اټومي سروکو د لیک دوړتیا لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو په جواب کې وویل امریکا ایران ته له هغه پریکړه لیک څخه د سرغړونې پیغور ورکوي چې په خپله یې نه یوازې په غیر قانوني او یو اړخیز ډول د ایران له اټومي موافقې د وتلو بلکې له دې موافقې وتلو ته د نورو اړخونو د هڅولو او حتی په بندیزونو د هغو د ګواښلو له لارې سرغړونه ترې کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د واشنگتن وتل اعلان کړل. هغه وویل دا موافقه نیمګړې ده ځکه د بلستیک توغندیو د مخنیوي او په سوریه، یمن، لبنان او عراق کې له تروریستي ډلو څخه د تهران د ملاتړ یادونه نه ده پکې شوې. ټرمپ ژمنه وکړه چې پر ایران به هغه بندیزونه بیا ولګوي چې د دې موافقې له مخې ترې لرې شوي وو او وروسته یې خپله دا ژمنه عملي هم کړه.
درنو دوستانو زموږ غاګله ازادي رادیو ناوړی دا او نور ریپورتونه زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولای شي پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. او اوس هم د آیا پوهیدی یو نوی برخه اسمت سروان وړاندې کوي.
په ماليزیا کې ساينس پوهانو ډیجیټلی اترونه اختراع کړی دي. د ډیجیټلی بوی یا اتر معنا دار چې په راتلونکو وختونو کې به راز راز بویونه د اس ام اس په وسیله یو بل ته لیږل شي. د ماليزیا د انجینری انسټیټیوټ څېړونکو ادعا کوي چې د لرګي، میوې او ویلنی یا نانا الکتریکی بویونه اختراع کړي دي. دوی وایي چې دا کار د انسان په پزه کې د یوه الکترود د ایښودلو په وسیله کوي. الکترود د پزې کمزوري الکتریکي جریانونه تحریک کوي. دا جریانونه هغه عصبونه فعالوي چې مختلف بویونه مازغو ته رسوي. د مالیزیا د انجینري انستیتوت رئیس ادریان چوک په دې اړه وایي دا د پروسې یوه برخه ده او د مجازي واقعیت په زیاتولو بشپړی شي. دی وی دا طریقه مرسته کوي چې یو څوک د انټرنیټ لارې په مجازي ډول له خپل ملګري سره ډوډۍ وخوري. کاراونکي کولی شي چې نور خلک په دری بودی بڑاوو ویني. شغلی چوک باور لري چې په راتلونکو کې به بویونه په انټرنیټ کې په ډیجیټل ډول لیږل کیږي، خو شایي دا ټکنالوژي څو لسیزې نور کار ته اړتیا ولري. څیړونکو تر اوسه پورې د یو دیرش کمپنیو لپاره لس راز راز بویونه اختراع کړي دي.
درنو دوستانو، عصمت ساروانو چې د آیا پوهېده یوه نوې برخه یې وړاندې کړه. وخت د مازیګر 4:13 شوې. اوس هم نوریاس نوري راغلی دی او د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی د جمهوری ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون په اړه هڅې پیل کړې دي. دغه څرګندونې د هغه مرستیال وایي شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې په یوې خبری غونډه کې د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشر غواړي پر روانو انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي وکړي. ښاغلی مرتضوی وویل په قطعي ډول ولسمشر کاندید دی. افغان چارواکي وایي د هلمند لپاره د طالبانو تش په نوم والي ملا عبدالرحیم له خپلو څلورو ملګرو سره وژل شوی دی. د هلمند والي جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل ملا عبدالرحیم چې په ملا عبدالمنان مشهور په نوزاد ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته له هغې چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبانو ته د ورکړل شویو ایراني وسلو څخه پرده پورته کړه، د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون دا مسله جدي بولي او له حکومته د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کوي. د دې کمیسیون مرستیال محمد داود کلکاني نن ازادي راډیو ته وویل چې ایران په افغانستان کې د امریکا د ګټو ضد هڅې مخته وړي او د دولت له وسلوالو مخالفانو سره پوځي مرسته د همدې هڅو یوه برخه ده. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي اوښتو خبر ورکوي. دفاع وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې په تیرو 3 ساعتونو کې د غزنی، کاپیسا، فراه او هلمند په ګډون په 2 ولایتونو کې ترسره کړو عملیاتو په نتیجه کې د 15 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او 29 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لخوا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو چې مختلف سرو کې لیږدولی شي ازموینه غندلې ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د پومپیو دغه څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې د توغندیو پروګرام یوازې او یوازې دفاعي اهداف تعقیبوي او هغه د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیکونو سرغړونه نه ده. د ایران یوې انقلابي محکمې یوه خبریاله د امنیت په تړاو په څه باندې په څه کم وبخې 14 کلونو بند محکومه کړې ده. د راپورونو له مخې انګامه شهیدي ته د 12 کلونو او 9 میاشتو بند سزا ورکړل شوې او په سیاسي ډلو او رسنیو کې له فعالیت کولو او له هېواده وتلو منع کړای شوې ده. د اسرائیل پولیسو د رشوت په تور د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بیا محاکمې غوښتنه کړې ده. او د پاریس پولیس وایي پرسون موارد مالی او د بیا د لوړېدو پر سر په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه ژوبل شوي او 412 نور نیول شوي دي.
د افغانستان د ویلچر باسکټبال لوبډلې په لبنان کې د ویلچر باسکټبال سلوی اتلولي وګټله. د ورزشي ویپانو د راپورونو په اساس په دغه سلوی کې افغان لوبډلې په پرلپسې توګه عراق، سوریه، هند او لبنان ته ماتې ورکړې. په پایلو به کې افغان لوبډلې وکولای شول سوریه ته 3-2 امتیازونو پر وړاندې ماتې ورکړې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د ویلچر باسکټبال لوبډلې اتلولي ګټي. د افغانستان په هرات ولایت کې د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت معلولینو فلسوی سیالی نن پای ته ورسیدې. د دغه ولایت د بدني روزنې سرپرست ضیاءالحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل دغه سیالیو چې یوه اونۍ دوام وکړ د فوټسال، والیبال، باسکټبال، شطرنج او پاور لفټینګ په څانګو کې شاوخوا لسګونو معلولینو ورزشکارانو ګډون کړی و. ښاغلی ضیاء زیاتوي دغه سیالۍ د سري صلیب نړیوالې کمیټې په همکارۍ ترسره شوې دي. او د کرکټ د ټیټن لیگ سیالیو په پایلو به کې چې نن شپه به ترسره شي پښتون او نارتن لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبې کوي. همداشان به د دغو سیالیو د درې مقام د ګټلو لپاره بیا د بنګال ټایګرز او
عرب بنز لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره سي. دواړه لوبې نن شپه د متحد عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په بیلابیلو لوبډلو کې نږدې 15 افغان لوبغاړي هم لوبېدلي چې ته ډېر پکې ښه وځلېد او د مینهوالو او د کرکټ د تبصره کوونکو د پام وړ وګرځېدل.
درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو نوري د اروزګان د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي ترڅو د پولیو د څاڅکو کمپاینونو ته کور په کور اجازه ورکړي. په دې اړه به شریف الله شرافت رپورټ وړاندې کړي. لاغه نه وروسته دوه اونیزې خپرونې نشر ته چمتو دي، هغه به ورپسې نشر ته سپارل کیږي.
اروزګان کې روغتیا مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې به د پولیو راتلونکي کمپاین ته وسلوال طالبان کور په کور اجازه ورکړي. په دغه ولایت کې د عامې روغتیا ریاست مشر ډاکټر خان اغا میخیل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړې او موافقې ته سره نږدې شوي دي.
خبرې تقریبا خلاصې دي د طالبانو سره. هغوی ته ملاحظات درلودل چې فرمثال دغه دغه شرایط باید تاسو په دغه دغه شرایطو باندې تاسو کمپاین تطبیق کړئ. هیله مې دا ده چې موږ له خیره سره روان راوند به په اروزګان کې پولیو کمپاینونه هم ولرو.
دا فداسیال کې د کله چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیولې، نو په لاندو وخت کې د یاد ولایت په چارچونو ولسوالۍ کې د پولیو دوه مثبتې پیښې رامنځته شوي. او تر څنګ روغتیایي مسؤلینو خبر ورکړی که چیرې وسلوالو طالبانو د پولیو واکسین کمپاین ته کور په کور اجازه ورنه کړه، نو د پولیو نورې مثبتې پیښې به هم رامنځته شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا بیا د اروزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي. او
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازې په ویګره کوې ازر کې ان شاء الله موږ ګلګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لوګر ولایت د محمد اغې له ولسوالۍ نه محمد عیسی ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د دغه ولسوالۍ د دهنو په کلي کې یو شمېر امنیتي پوستې د کلي په کورونو کې پرتې دي. دوی وایي کله کله د دغه ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړو کې ګولۍ د دې کلي په خلکو لګیږي او ځاني زیانونه ورته رسوي. دغه ستونزه مو د لوګر ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړه.
د انصاف پلټکه
خورور نوم دې سده او د کومه ځای دې ټلیفون کړي؟
محمد عیسی د دیناونه خبرې کوم، د ولسوالۍ محمد اغا د لوګر ولایت نه.
ستاسو مشکل څه؟
چې دلته د محلي پولیس او د هغه د خیزه شمردمی په نوم دلته درې څلور ځلې پوتې اچول شوی ده د امنیت لخوا، د والي صاحب د لوګر نه، د لوګر ولایت لخوا او د قومندان لیوا.
دغه پوستې چې کلی کې پرتې دي یا کلی ته سیرمه ځایونو کې پرتې دي، تاسو ته څه ستونزې پېښې کړي؟ دغه موضوع ووایه.
اووه میاشت اته میاشت کېږي چې دغه پوستې دلته ایجاد شوی ده. زموږ په کورونو کې اچول شوی ده، زموږ په مکتب په خولو کې اچول شوی ده. هره ورځ دغه دوی ته هدایت شوی دی چې دغه قالیه دغه منطقه نو امنه کړي. زموږ مکتبونه یو د ملالۍ متوسطه دغه سقوط ده په 50 متر کې موقعیت لري پوسته ورته. بله لیسه بیبی عایشه ده، د دیناو هغه بیبی عایشه لیسه دغه نفونو ده، دا سقوط کړی ده بالکل. دا په 1.5 متر کې دا پوسته ایجاد شوی ده. زموږ مکتب لیسه عالی دیناو ده، په هغه کې نږدې ورسره پوسته اچول شوی ده. دغه مکتبونه او زموږ مکتب د ټول مکتبونه او زموږ کلینیکونه ټول بند دي، ځکه چې هر ساعت هر دقه دوی فایر کوي. زموږ 12 کسه بېګناه خلک شهیدان شوي دي. پوستې وهي، ډریور ده، موټروان ده، دغه ټول شهیدان شوي دي.
ښه، د دغې ستونزې په اړه کله والي ته یا امنیه قمندان ته یا د لوګر په ولایت کې د امنیت عامر ته ورغلي یاستئ او دغه ستونزه مو ورته بیان کړې؟
موږ درې څلور کره ته والي صاحب ته تللی یو، او د هغه ته تللی یو، ولسوالي ته تللی یو، ولسوالي خبر ده، ولسوال صاحب خبر ده زموږ د مشکل نه، پوه شوې؟
هوکې پوه شوم. خو اوس تاسې دغه ستونزه له کوم ارګان سره شریکه کړو چې هلته تدابیر ونیول شي؟
زموږ د تاسې نه غوښتنه ده چې زموږ آواز ریاست جمهوري پورې ورسوه، ځکه چې دوی وایي چې دغه رئیس جمهور اچولی ده. که دغه رئیس جمهور دغه پوستې اچول شوی ده، خو دا خو زموږ په کورونه دي. هغه حقوق بشر تاسې په جریان واچوئ. هغه آیا حقوق بشر ده، حقوق دولت ده، یا حقوق امریکا ده، یا حقوق اشرف غنی ده؟ چې موږ هم بشر یو نه یو. دغه خلک چې د دولس زره اطفال یا ماشومان چې د مکتب نه پاتې ده، آیا دوی هم بشر دي که نه دي؟ دغه دولس کسه چې بېګناه خلک شهیدان شوی ده، آیا دوی بشر دي یا نه دي؟ عمومي امنیت خبر دي په دغه تجارت باندې یا نه؟
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د لوګر د والي له ویاند خاغلی احمد خالد اساغزي سره شریک کړه. جناب اساغزي، د لوګر ولایت د محمد اغه د ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړی چې د ملي امنیت پوستې دی یا د اردو یا د پولیسو پوستې بیخي د دوی د کورونو په سر باندې پرتې دي، او کله چې مخالفینو سره جګړه پیښ شي نو دوی ډیر پازابیږي، ژوند ته ډیر خطر دی، او داسې وایي چې کله کله مرمۍ په انسانانو هم لګي. په دې سره ستاسې نظر غواړو چې څه اقدامات به وکړي؟
ډیر مننه سر. دغه موضوع من په تیره نظامی جلسه کې هم په بات کړی دی. څنګه د خیزش مردمی یو څه پوستی دی چې هغه د ملي امنیت مربوط کیږي، اما دغه ورور ته په جواب کې باید وویل شي چې من په مشوره د اهالي دغه کم ځایو کې چې پوستې ځای په ځای کوو، ځکه مردمی خیزش مردی دی، هغې په مشوره دا کار کوو. ولې کله نا کله دغه ستونزې بیا په هغه ساحه کې پیدا کیږي، ولې هغه په دې معنی نه دي چې هغه ستونزې ته موږ رسیدګي نه کوو یا هغه ستونزې حل نشي. دې ګله هم پر ځای ده، ولې هلته یو سلسله محدودیتونه موجود ول چې موږ په تیره نظامی جلسه کې په دې فیصله وکړه چې دغه منطقې سپینګیري او مشران باید وګفتل شي. په دغه جریان دغه هفته کې موږ انشاءالله راغواړو سه شنبه یا چهارشنبه ته په خیر دوی راغلي وو او دوی نشست هم درلوده. بیا رئیس د امنیت سره جلاګانه دې موضوع ته دې مازل ته موږ رسیدګي کوو. حیات هم صحیح تاسو ولې دی چې موږ وګورو چې دغه موضوع تر کوم حده پورې واقعیت لري، او ځکه ځینې ملحوظات نور هم هلته شته دي. کله نا کله په داسې وخت کې چې زموږ پوستې په بعض مناطقو کې ډېر مفید واقع شي، بیا په اهالي باندې فشار هم وي د نورو خواونه چې هغې دې ته راضي شي چې تر اوسه دې شکایت وکړي. د دې د پیښ په خاطر ولې به هر صورت موږ دې پیښ ته رسیدګي کوو. انشاءالله رسیدګي هم کړې ده، په دې موضوع بحث شوی ده، دا آیات ته تاکل شوی دی چې دا موضوع بررسی کی چې واقعا دلته اهالی متضرر دي. موږ خو د خلکو دې آسایش لپاره یو کار کوو، نه خدای نه خاصه چې خلکو ته ستونزه پیدا کړو یا خلکو ته ستونزه راولاړه شي. د ځنه زمونږ هدف خلکو ته تامین دی امنیت ده او صلح او آرامش ده. اما که کله خدای نه خاصه داسې یو پیښه کیږي چې هغه خلکو ته اذیت او آزار کیږي، هغه کار هرگز موږ نه کوو. انشاءالله دته رسیدګي کوو. راتلونکي سه شنبه یا چهار شنبه پورې به موږ دا مزل ته په اصلي اساس باندې رسیدګي وکړو.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د دهنه ولکلینه د محمد عیسا په نامه یو کس ټلیفون کړو چې یو شمیر امنیتی پوستې د دوی په کلی او حتی په کورونو کې پرتې دي، او کله چې دغه پوستو او مخالفینو ترمنځ جګړې کیږي د دوی ژوند ګواخي. او د لوګر د والی ویاند احمد خالد اساغزي وویل چې په دې برخه کې د ولایت د مقام او امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ تودې خبرې روانې دي، او په نږدې څو ورځو کې به د دغه ستونزې حلولو ته تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له آزادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د خبرونې ترنو مینوالو، زما فریبا زاهر سلامونه ومني. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. لکن د هر ولایت څخه یو اوریدون کې پیغام راستولای دی، ډیر د خوشحالی پیغام دی چې وایي د دوی یو ورک د همدې خبرونې لالارې موندل سوی دی او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. د روزی محمد د پیغام په خپله د دل خولې واورو، بیا به نورو دوستانو ته هم ورسو.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته، زه روزی محمد ارغنداو د وسوالۍ د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. زموږ کوم دوست چې ورک وو محمد نبی د پنجوایي د ولسوالۍ، هغه پیدا سو. د ازادي د راډیو د کارکوونکو څخه د دې جهان مننه. السلام علیکم. بل السلام علیکم. دا جمعه مزاهر وتکم سرف الله ولایت وسیدم کې در ازادي رډو د طریقه څخه یو اعلان توي وو چې والک د قرضې صاحب د حکومت په اول کال یا په دوم کال نه در کسوي دي او ته پیدا کړې دي. نو زموږ دا هیله کې هیله ده چې کچېری د والک معلومات ته یې دغه اعلانات رادیو تلویزیون ته ورکي او زما دغه نمبر دی ما ته زنګ ووایي. زموږ یو هلک د کرزې د اول کال باندې نه در کسوی دی. تازه ګل نومېږي، د امرالدین زوی دی، د سلطان محمد لمسی دی، د بولدک د ولسوالۍ څخه نه در کسوی دی. نو که چېرې د دغه سړي معلومات وي دغه مسی یا په دغه نمبر باندې ټلیفون کوي او یا ریډیو ازادۍ ته اعلان ورکړي. السلام علیکم.
مننه دوست. په تیره خبرونه کې د همدې نشانې په اړه چې تاسو وایئ دغه پیغام موږ خپور کړ چې دا بیا هم خبروم، هیله ده چې خپل ورک ته ورسیږي. البته د کوم پیغام چې موږ خپور کړی و د هغه نوم فرق لري، خو نورې نشانې هغه څه دي لکه تاسو چې وویل. بیا هم پیغام خبروم، تکرار خبروم، تاسو په دقت واورئ او شمیره یې در سره یادښت کړئ، کیدای شي چې همدا ستاسو عزیز وي.
بلی، السلام علیکم. زه دولت ملت کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د قرضې درېیم کال و چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې. چې زه د کور څخه کوچنۍ راوتلی وم، په هغه وخت کې کډوبار و. نو زما څخه خپل کور کوچنیان لویان ټوله ورک شي. زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم. زما په هکړه څوک معلومات لري ما ته دې په داره چې نره زنګ ووایي چې زه د ټلیفون شمېره به ورته وایم. ما تلیفون شماره ده 0 1 0 0 5 2 1 1.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 1 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
بلې، السلام علیکم. زه محسن يم د فراه د ولایت د بکوال ولسوالۍ د شهید سیم تاثیر په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی چې د الله په نامه دی، یو نیم کال چیر د کور څخه نه دی راکسولی. هر ور د ده په حق معلومات لري، د بورجان زوی دی، د مولانا حکم لسی دی، د محسن ورور دی، د مکی ولاد احمد عیسا. او ماته په دغه شمیره باندې زنګ وو 0 0 0 2 2 2 3 9. السلام علیکم. د نشره دوی په ویلا اورم. السلام علیکم. زه خان احمد جرجل صالح څخه خبره کوم. خپل ونه کی ما یو ورو ورو کړه احمد تنامه ارڅو کې پاره مات مات لري په دغه شمیره کې ماته زنګ وو چې پر آیا ته 3 یو نیه بالا بلوک تلسالی دا گرانی دا کلیسا سرپلائی کے مورور از ما یورو دی پنامہ دا جلیل
تقریبا اتلس کال عمر دی او شپږ میاشتې کېږي چې ناترکه سوی دی. هر مسلمان ورور چې په باب باندې معلومات لري ډېره هیله لرم وروره د زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راووي. 14,00,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0000 شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0000 شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
سلامونه می پیلی احترامات می تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو او د قدروال کارکوونکو ته خپل نظر سره ډالۍ کوم. بیا هم ساحل سینای مد هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکه. زما یو انډیوال ورځ دی چې د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسیدونکي دي. د امین په نامه باندې کدی زما غږ اوري یا کوم د دنیش دی دوست اوري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې زما سره د ټلیفون پر همدې شمارې باندې تماس ونیسئ. 0000 4500 2981. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکرارم 0000 4500 2981.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت پرا ولایت پرا رود ورسوالی تماس کیم. موږ یو قوم چې عبدالله بابو نومیږي. د یو کال رئیس ورک دی د وریې دی او که هر چا ته معلومات په دغه نمبر کې ما ته زنګ ووي 0000 4500 2981. شماره یو ځل بیا تکراروم 0000 4500 2981. که هر چا ته معلومات په دغه نمبر کې موږ ته زنګ ووي د یو کال رئیس ورک دی د شپېتو کالو پر شاوخوا دی. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. د عبدالقیم لپاره د ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګراني د کلي استاد سره په لرن کې یم. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم. تقریبا 13 میاشتې کېږي چې ورک شوی دی او 19 کاله یې عمر دی. هر مسلمان ورور چې په باب باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. وروره 13,00,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راووهي. زما د ټلیفون نمبر دی 0000 4500 2981. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0000 4500 2981. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورک دی د وحید په نوم. د ډېره وخت راهیسې که څوک معلومات لري نو ما ته چې په دغه شمېره سره زنګ ووهي 0999 0998.
بلے السلام علیکم. زه د معنا نیغم د ماتم د ناکا زیم او شمال لکال مسیم مشرکین شي قومي وسیدم ته ما یو دی د جنا په نامه د تقریبا دوه د ځل خپل کې د شنه دراته لري. د ژوند نه د مار 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 مسته چې هر مسلمان ورته د پاتې معلومات ته دی. د خپل ځما ځغه د راتلونکي راځي چې ما دا وسمه چې ځما نه پیسې هم نشه کې. ما د ټلیفون شمیره د 0000 4853 2981.
الو السلام علیکم. زمر علی د هلمند لشکرګاه څخه تماس کوم. له تاسو سره زما پلان محمد جعفر نیمیز تقریبا د 15 کاله کیږي له کوره جزره کده کې. هر څوک دې په اړه معلومات لري په دغه شمیره دې ما ته زنګ وي 0000 4500 2981. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا 0000 4500 2981. د ازادي راډیو ته سلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نده محمد خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي څخه. موږ یو د اکا زوی دی په نامه د علاوجن دی. د جمالیا اکا زوی دی. د اوتول و د جانا وراره دی. یو کال و څلور میاشتې پس دا درکه شوی دی. د خپله کوره هر مسلمان ورور معلومات لري په ژوند یا دماغ خود سپېری ورکوو 0000 4500 2981. سره یو ځل بیا 0000 4500 2981. د ژړې کارت ولسکال عمر لرم ټول وخت لګیا کوم.
زه
زه باوجین د کندهار ولایت د دامار ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دغه دي خزوی دي چې په ځینې نیزي دا ورکسوی دي که چېرې زما غږ اوري په دغه شماره کې زنګ راته وویل 0 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
الله د هلمند ولایت نه خبر در سره کوم. ما یو ورور دی د حمد الله په نامه دی، نیم کال کېږي چې ورک دی. نشانې دا دي چې په سترګې کښې بور تکه دي او پر چپه برخو باندې یو نشانه ده، او بل یې پر تله باندې پر سپښې پر تله باندې هم یوه نشانې ده. د ملاولجان اخوندزوی د فکر الخان اک المسی د هلمند ولایت نه دادی د سیمې دی، نیم کال کېږي چې ورک دی. چې هر څوک زما زغ اوري په دغه شماره کې زما سره تماس نیسې. پروته وه اته څلوېښت پنځه سوه څوارلس اووه سوه اویا. شماره یو ځل بیا درته وایم، صفر اووه سوه اته څلوېښت پنځه سوه څوارلس اووه سوه اویا. هر ورور کولی شي که په داخل کښې که په خارج کښې ما دې په دغه شماره ما ته زنګ وهي. السلام علیکم، دا ازادي راډیو د کارکوونکو څخه.
احمدجان ولدی عزلتجان د خوجاړو ولسوالۍ اوسېدونکی د وزیر د څاروي دوه کاله کېږي چې ما درکه دی. او که هر چا ته پته وي نو په دې نمبر دې شمېره وي، صفر اووه سوه اته اتیا اته یو شپېته نهه تر صفر اووه سوه صفر اته اویا اته سوه اته اتیا یو شپېته نهه تر.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا پیغام پرېږدم، زما زوی د عصمت نومېږي، د میوند ولسوالۍ نن دیارلسمه ده یا دولسمه ده تللی دي. که هر ګران ورور مسلمان یا نږدې یا ورمعلوم وي یا ورسره وي، که په افغانستان کښې که په پاکستان کښې، په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووهي. صفر اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نه نوي. د هر مسلمان ورور که چېرې معلومات په لري په دغه لمبر دې زنګ ووهي، صفر اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نه نوي. وسلام، ډېر سوی چرا.
سلامونه نیکی دی تر وزن طرف ته د دینکو او د قدر وړ کارکوونکو ته په خپل نوبت سره ډالۍ کوم. سایل سینه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه نه د ټېلېفون پر لیکه. زما یو ملګری دی چې د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د خواجه مرد په سیمې اوسېدونکي دي. تقریبا دا یو کېږي چې زموږ سره نه درکه دی، نه د مرګ او نه د ژوند درک لرو. که څوک زما غږ اوري او یا هم ته د نږدې دوستان اوري یا دوی زما غږ خپله اوري، لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دې زموږ سره د ټېلېفون پر همدغه شمارې باندې تماس ونیسي. د ټېلېفون شماره ده صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې نوي اووه پنځوس شپږ ویشت. د ټېلېفون شماره یو ځلې بیا تکراروم، صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې نوي اووه پنځوس شپږ ویشت. او خپله شرینی دي ښه سمه شرینی دي در لاسه کړي چې ده پر سر باندې موږ هلته جایزه ورته وکړې ده.
السلام علیکم، اسلام دین اقرار صاحب خبر کوم. یو سپین ږیری سړی چې مسجد نومېږي او یو کله عمر لري، څلور میاشتو راهیسې ورک شوی دی. شنې سترګې لري، لنډ قد دی. د ننګرهار ولایت د سرو د ولسوالۍ د رنګ روډ څخه نادرک شوی. که چا ته یې په اړه معلومات وي په دې شماره دې اړیکه ونیسي، صفر نهه اویا څلېرویشت دوه نوي درې سوه دوه پنځوس. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم، زما نوم عبدالستار، زما د زه ورک لوی نوم امیر خان مشاور په مامشه. دا اووه کاله کېږي د کندهار ولایت ته په نوې نایه څه مدرکه شوی ده. هر څوک په اړه معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونی، صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت. لکه افغانۍ جایزه ورکوله کېږي. هر څوک په اړه معلومات لري په دغه شماره کښې تماس ورسره ونی.
السلام علیکم، احمد رسول یم، د زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ یو دوسته ده محمد سلام په نامه ده، د محمد خیلو د کلي ده، زابل ولایت د شاجي د ولسوالۍ. ازادي راډیو له کارکوونکو څخه هیله کوم که چېرې دا زما پیغام نشر کړي او یادی خپله دا زما اواز اوري، نو پر دغه شماره له موږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا دوه اویا نولس پنځه سوه پنځه اتیا. شماره یو ځل بیا وایم، صفر اویا دوه اویا نولس پنځه سوه پنځه اتیا. السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم سلام محترم وروره، ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادی خبره کړه. په دې هیله چې تر بلې خبرونې پورې ستاسو د ورکو عزیزانو ترک معلوم سي او یا هم له کورنیو سره یو ځای سي. تر بلې اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد یم، زه چه قدم په قدم گدم تا یادوما،
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریش
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامت کنید
و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.